نه هیله دا چې خبا یاست او ژوند مو په خیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي ساعت او هم دا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو، خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست. د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش ته اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک او ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تروړل شوی، نو پکار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت یې په پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښې ویشلې دي. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي:
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 500 کیلو لږ غوښه ورنکړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توانی نه درلود. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي او درملنه یې شوي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیرانې په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او وروستی خبر هم دا چې د هالند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند تاریخي ښکېلتیا په خطر بخښنه غوښتې ده. پاچا الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/16 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ به په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخښنه غواړي. ویلیام الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د ده د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. اوس هم راپورونه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتې دي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي، په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار او د ژوند په نورو برخو کې محدودیتونه اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او په نښه کېږي، د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو، لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي، له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دي. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوی چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمنځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارز د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوی او ویل شوی چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بې رحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان خځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقوقونه په څرګنده ل پامه غورځول کیږي، چې د هر څه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض وپوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب ترلاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار ور ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي و مسؤول و بلل شي. په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې ښځې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره سوله ییزو مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. د سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له مدافع نظیف حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان مېرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنکړي نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو د دې اساس فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي درو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملی دی کنه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږه که د حقوقي پلوی وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حد پورې یو وخت نیسي، یو هلې ځلې ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامیې لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرې کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي، او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال. او رسته پښتنه دا چې د امنیسټ انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ښځو مبارزه روانه ده. د ښځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا خپل پالیسیو کې بدلون ته اړ کړي؟
متاسفانه مونږ وکړه چې په دې دوه کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض سرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون مونږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدمره وشو چې نړیوال او خصوصا بشری مؤسسات او سازمانونه د ښځو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې، په دې کې هم د مختلفو افغان ښځو سره مصاحبه وکړې او په دغه مصاحبه په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مېرمنې غاک ادقال د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. تاسو چې متاسفانه طالبان نه منی وست، دا یو 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 غټ چالش دی یا یو غټ چیلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به ادامه ولري.
د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د حق غوښتنې په اړه خبرې کولې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یې له نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسکونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وایي په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې غبرګونې وپاروه او په نتیجه کې یې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلي سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل دې ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kiev, someone in Madrid
کیف ته زما له سفر مخکې په فبروري میاشت کې په مادرید کې یو کس چې د اوکراین د خلکو روحیه حیران کړی و لمه و پختل چې آیا دوی ډاریږي. کله چې له کیف څخه بیرته راستون شوم دې پوښتنې ته مې یو واضح ځواب درلود او مې ویل ګورئ اوکراینیان نه ویریږي، هغوی به بریالي کیږي. ښایي دا کار ډیرې اونۍ او میاشتې وخت ونیسي، اوښکې وینې او خولې به توی شي، خو اوکراین به دا جګړه ګټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای پوهیږي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیره بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده ډیر بدلونونه اصلاحات او قربانی غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 70 میلیونه ډالرو معادل کیږي اضافي مالی مرسته اعلان کړي وه. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پیل شو، له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلنسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلي زلنسکی وویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایي چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې یې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلنسکی په وینا د روسیې د علمي هوایي او فضايي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې پنهخه شوې دي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي رادیو نیوز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد د تان څنګه درنو وريدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې سپما کول څه ګټ لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړډل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دې موږ تاسو په یاد وي، د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپماوو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي. په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینی ځوانان بی انګیزی او بی روحی وی او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بی انګیزي او بی روحي کوي، هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بی انګیزي، بی روحي او بی میل شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي. چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت وسپره ورسپلل کیږي هغه په خړول پر مخ کې سی او تخته تر ونه کړی.
د یو خصوصي په هنتون استاد سید رحمان عمران وای د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هر خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژوند شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطرخه کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاس واچو همغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره دې تزړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده او کله کله کور سره کښېني وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډیره ملامتی په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نه سي. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې به هم ختم نه سي. زه په دې پیګم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نه سي چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وي پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر و کې د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سه چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لمړنیو زرو کلونو پترس کې لاسي صنایع مسکوکات تیب نجوم ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې آلینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې بوو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل شوي او په نشر شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم شوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه شوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودي. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس
په تیر درس کې خوم وویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بلاخره په 1440 هجری قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجری قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېنستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقی او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، کوکوړو اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد شینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څړول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و، له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل مخ وانه ړوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سمبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه 20,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي ادارې د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریز غوړه کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشدۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زادا زان غک دشمن منزه ترا بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گودا